السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې درې افغانان د عراق له زندانونو څخه خوش شوي او افغانستان ته راستانه شوي دي دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل دغه درې تنه له دې سره سره چې قانوني اسناد یې درلودل له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په عراق کې بندیان وو په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې دغه درې تنه په بغداد کې د افغانستان د سفارت په هڅو خوشې شول او د ایران له لارې افغانستان ته واستول شول تر دې وړاندې د عراق له زندانونو 15 افغانان بندیان خوشې شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي د راپورونو له مخې زرګونه افغانان په ایران پاکستان او عربي هیوادونو کې بندیان دي د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي وروسته له دې چې طالبانو په رسنیو کې د ژوندي سارو پر تصویرونو بندیز اعلان کړ د تخار ولایت دوه تلویزیونونو خپرونې ودرولې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون او یو شمېر شخصي تلویزیوني چینلونو ته امر شوی چې دې بندیز ته غاړه کېږدي دا نوي محدودیتونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په رسنیو او شخصي ازادیو باندې د پراخو بندیزونو یوه برخه ده ورته بندیزونه په نورو ولایتونو لکه کندهار او میدان وردګ کې هم پلي شوي دي د راپورونو له مخې دوه شخصي چینل ماه نور او ریحان د خلکو د تصویر خبرول درولې دي د خبرلانو مدافع ټولنې په تصویري رسنیو کې د عکس او فلم پر خپرېدو پر بندیز اندېښنه ښوولې ده ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې درې افغان اتباع په تهران کې د اورلګېدو په یوه پیښه کې مړه شوي دي د ایران د انتخاب رسپانې د راپور له مخې په دې پیښه کې چې دا اونۍ د تهران د شاد آباد په اوسپنې په بازار کې شوي اووه تنه نور ټپیان شوي هم دي د اورلګېدو اصلي لامل لا هم نه دی څرګند شوی خو ځینو عرب عیني شاهدانو ویلي چې اور له شیندل کېدونکي رنګ څخه پیل شو هغوی زیاته کړي چې شاوخوا سل دوکانونه په دې بازار کې سوځېدلي او درې افغان کارګر مړه شوي دي د مړو شوو افغانانو هویت تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی د پولیو یا ګزارنه د پروګرام د همغږۍ کلنۍ ناسته د دوشنبه په ورځ په کابل کې په داسې حال کې پیل شو چې سږ کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ 22 نوې پیښې ثبت شوې دي په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت پرون خبر اعلانو ته لیږلی ویل شوی چې د دغه کانفرانس ناستې به د دې وزارت د مسؤلانو د روغتیا د نړیوال سازمان د استازیو او د پولیو یا ګزارنه د محوه کولو پروګرام د مهمو شریکانو په ګډون تر راتلونکو دوه ورځو پورې دوام وکړي په دې ناسته کې به د پولیو پر روانو پرمختګونو د دې پروګرام پر موجودو ننګونو او د هغو لپاره د اغیزناکو حل لارو پر موندلو بحث وشي سږ کال په افغانستان کې د پولیو 22 او په پاکستان کې 28 پیښې ثبت شوي دي چې دا شمېر د تیر کال په پرتله 4 برابره زیاتې دي د پولیو یا ګزارنه د محوه کولو نړیوال نوښت جی پی ای آی په خپل وروستي راپور کې ویلي چې درې نور ماشومان په کندهار او هلمند ولایتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي د پولیو یا ګزارنه ویروس له افغانستان او پاکستان پرته درسته نړۍ کې ختم شوی دی خو سږ کال په جنگ ځپلې غزه کې بیا هم د دې پیښې د دې ناروغۍ ځینې پیښې لیدل شوي دي متخصصان باور لري چې د پولیو واکسین د کمپاینونو نیمګړتیاوې او د عامه پوهاوي کموالی د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي سبب دی د لبنان په شمال کې پرون د اسرایلو په هوایی برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل شول د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې 8 تنه نور ټپیان شوي دي د راپور په اساس د ایتو خارګوټي کې د اسرایلو په هوایی برید کې هغه کور په نښه شوی چې بې ځایه شوو کډوالو ته په کرایه ورکړل شوی وو اسرایلو داسې وخت په لبنان بیا بمباري کړې چې د اسرایل اکثر خلک له لبنانه د راکټونو د لګېدو په سبب په پټنځایونو کې اوسي پرون په اسرایلو باندې حزب الله ته په پنسوبو بریدونو کې لږ تر لږه 4 اسرایلي عسکر وژل شوي او تر 6 نور زیات ټپیان دي او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبه په ورځ د منځني ختیځ د زیاتېدونکو شخړو او د روسیې په وړاندې د اوکراین د ملاتړ لپاره پر نویو تدابیرو د غور لپاره راټول شول او پر ایران یې نوي بندیزونه تصویب کړل د اروپایي اتحادیې بندیزونه هغه شرکتونه او کسان په نښه کوي چې د ایران د بالستیک توغندیو په پروګرام کې ښکیل دي او دا توغندي او نورې وسلې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د کارونې لپاره روسیې ته لیږي تر دې وړاندې اروپایي سرچینو د آزادی اروپا ایرانی څانګې فردا راډیو ته ویلي وو چې اروپایي اتحادیه په دې ناسته کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د 14 تړلو کسانو او ادارو په شمول پر ایران ایر هوایی شرکت د نوي بندیزونو په اړه پریکړه کوي اروپایي اتحادیه درې ایرانی هوایی شرکتونه ایران ایر ماهان ایر او ساها هوایی شرکت او له هغو سره دوه تړلي تدارکاتي شرکتونه په خپلو بندیزونو کې شامل کړي دي خبرونه موریدل د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات کام ته ورشي د خبرونه التم لوستلای شي. په دغه پروګرام کې وړاندې د سر مطلب دا دی چې د خبریالانو ملاتړو ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو د نویو بندیزونو په اړه اندېښنه ښوولې.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود، به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
په دې اړه تاسو ته رپورت لرو چې یو شمېر اروپایي وادونو لاغې ډلې بریتانیا پر ایران باندې نوي بندیزونه لګولې دي. هر به تاسو ته یو رپورت خبر کو چې د کلیوالو خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هلته یو شمېر خزي په لاسي صنایعو کې په کارونو بوختې دي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتنه تنخواه مې درلوده، لپاره به مې یو پوړنې ورغوي په مزدوري نه، بیا به مې اېښوي، بیا به د عینومېنې خلکو راسه غوښتئ، بیا د احمد ولي خان کریم خرڅوي.
در دیشبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشو. اول مطلب ته د خبريالانو ملاتړو ټولنو د طالبانو له لوري پر رسنیو کې د نوي بندیزونو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. افغان خبريالانو مدافع ټولنو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت له لوري پر رسنیو کې د ژوندۍ ساورو پر تصویر بندیز، د بیان د ازادۍ سرګند سرغړونه او معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي د محدودولو لور ته یو بل ګام وباله. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پرون هغه قانون نافذ کړ چې پر اساس یې رسنۍ د ټولو ژوندۍ ساورو د تصویر له خپرولو منع کیږي. له موضوع خبرو ژورنالیستانو ویلي د امر بالمعروف وزارت غواړي خپل دا قانون په تدریج عملي کړي. طالبانو په 1989 میلادي کال کې هم د کابل له نیولو وروسته د ژوندۍ ساورو پر تصویرونو بندیز لګولی و. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي طالبان په دې غواړي د بیان ازادي یو مخ له منځه یوسي. د دې مرکز ویاندوی حشمت وجداني تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په دې لټه کې دي چې رسنۍ په کامل ډول فعالیت ودروي.
تصمیم اخیر وزارت امر بالمعروف طالبان مبنی بر این که از نشر تصاویر زنده باید جلوگیری شود، به یک شکل محدود ساختن کامل رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان است.
به امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر فرانس پرس خبری آژانس ته وویل دا قانون د ټول افغانستان لپاره دی او په تدریجي ډول به پلی شي. هغه زیاته کړه چارواکی به هڅه وکړي خلک خانی کړي چې د ژوندۍ موجوداتو تصویرونه د اسلامي شریعت خلاف دي. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی بیا وایي طالبان له دوه میاشتو راهیسې له رسنیو سره په دې خبرې کوي چې د ژوندۍ سارو د تصویرونو خپرول ودروي. تر دې مخکې یو شمېر خبريالانو پرون تایید کړ چې طالبانو په میدان وردګ ولایت کې فلم او عکس اخیستل منع کړي دي. تر دې وړاندې په تخار او کندهار ولایتونو کې هم د ورته اقداماتو راپورونه ورکړل شوي وو. طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو ډیر محدودیتونه وضع کړي چې وروستی مورد یې له رسنیو څخه د ژوندیو بحثونو پر خپرېدا بندیز و. دوی په یو شمېر ولایتونو کې له رسنیو څخه د ښځو د غږ پر خپرېدو بشپړ بندیز لګولی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم ورزو د ترکیه هیواد ته هلته د امریکای او اروپایي رسنیو د راپورونو له مخې افغان او سوریایي کډوال د ترکیه د کډوالو په مرکزونو او کمپونو کې د تاوتریخوالي او ناوړه چلند سره مخ دي. امریکایي رسنۍ پولیټیکو د جرمني رسنۍ شپیګل او یو شمېر نورو رسنیو تازه راپور ورکړی چې په دغو مرکزونو کې پر کډوالو په زور د خپلې خوښې بیرته ستنېدو اسنادونه لاسلیک کیږي. که څه هم تر اوسه د ترکیه حکومت په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو یو شمېر افغان کډوال چې څه موده په ترکیه کې په دغو کمپونو کې تیر کړي وایي له تاوتریخوالي او ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا چاپ پلوتیکو او د جرمني شپیګال او د یو شمېر نورو رسنیو د موندنو له مخې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د استل کېدو په مرکزونو او کمپونو کې له تاوتریخوالي وهلو ډبولو او ناوړه چلند سره مخ دي. دغو رسنیو تازه خبر ورکړی چې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې په خپله خوښه د ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دغه راز ویل شوی چې کډوال په ترکیه کې د شړل کېدو په مرکزونو کې له نامناسبو صحي شرایطو له حده زیاتې ګڼې ګوڼې او تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغو رسنیو په راپور کې دا هم راغلي چې د ډېرو افغان او سوري کډوالو لپاره دا ډېره ستونزمنه ده چې وکیل ته لاسرسی ولري او یا د خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسي. د ترکیه حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د پروان اوسیدونکی محمد جاوید وایي چې نه دی توانېدلی د ترکیه په کمپ کې د خپل یو کلن پاتې کېدو پر مهال د سختو شرایطو له امله په افغانستان کې له خپلې کورنۍ سره اړیکه ټینګه کړي او په دې وروستیو کې په زور افغانستان ته لیږل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کو یو ځای کې درې سوه کسان ویده وو، د ځان پټولو لپاره هیڅ هم نه وو. ځوانانو له هر ځای څخه له خاورو کمپلې راوړې، هر یو یې بوی کاوه. په زرګونو ناروغۍ وې او د درې سوه کسانو په منځ کې یو هم نه وو چې جوړ پاتې وي.
همدارنګه په سویس کې یو له افغان کډوالو څخه محمد امان سرکش وایي چې د ترکیې په یو کمپ کې څلور میاشتې په سختو شرایطو کې تیرې کړې دي. نوموړی وایي
موږ د قاچاق له لارې ترکیې ته د کار لپاره لاړو، څو خپلې کورنۍ سره مرسته وکولی شو، خو هغوی زه کمپ ته بوتلم. د ترکیې په کمپ کې حالات ډېر خراب و، په زور یې موږ مجبور کړو چې لاسلیک وکړو، څو افغانستان ته
مولیږي.
پلوتیکو او شپیګل رسنیو په خپلو راپورونو کې ویلي چې دغه مرکزونه د 213 میلیونه یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې په مرسته جوړ شوي، خو اروپایي چارواکو د دغو مرکزونو پر وضعیت سترګې پټې کړې دي. نیو لاینز مجلې هم ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې حکومت د پناه غوښتونکو د شمیرو د کمولو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا چمتو شوې زیربناوې کارولي او د استقامت مرکزونه یې د سل کېدو په کمپونو بدل کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې په دغو مرکزونو کې د بشري حقونو د سرغړونو د پراخو شواهدو سره سره د اروپایي ټولنې لوړ پوړو چارواکو په زولونو دغه موضوع له پامه غورځولې ده. په همدې حال کې NRC ویلي چې په وروستیو کلونو کې د ترکیې د اقتصاد له سقوط او د کډوالو ضد احساساتو له زیاتېدو سره ترکیې د کډوالو د شړلو هڅې زیاتې کړې او سلګونه زره سوریایي او افغانان یې له ترکیې څخه ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر UNHCR د بشري حقونو پر درناوي او د کډوالو لپاره د مناسبو شرایطو پر برابرولو ټینګار کړی او له حکومتونو یې غوښتي چې د کډوالو د ساتنې په برخه کې نړیوال مکلفیتونه مراعت کړي او د بشري حقونو د هر ډول سرغړونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په تېر کال کې سلګونه زره افغان کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
بریتانیا پر یو شمیر ایرانی ملکی او پوزی شخصیتونو باندې بندیزونه لګولی دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی د دغو بندیزونو دلیل د ایران له لوري په منځنی ختیځ کې خطرناک اقدامات او په دې اړه خبرداریو ته نه پاملرنه وبلله. د همدارزو ویل هیواد به د ایران د خطرناکو او نه منل کېدونکو اقداماتو په وړاندې د خپلو شریکانو تر څنګ ودرېږي. جزئیات په دغه رپورت کې لیسمت ساروان اورو.
برتانیا د تهران لخوا پر اسرائیل د بالستیک توغندیو د بریدونو په خبرګون کې د دوشنبه په ورځ د ایران پر جګپوړو شخصیتونو او پوځي ادارو نوي بندیزونه ولګول. ایران پر اسرائیل لومړی برید وروسته له هغه وکړ چې د سږ کال په حمل میاشت کې په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ هوایي برید وشو او ایران اسرائیل د برید مسؤول وباله. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید لامی په یو بیان کې څرګنده کړه چې ایران پر لپسې خبرداری له پامه غورځولی. د دې بندیزونو له مخې د ایران د پوځ عمومي قمندان عبدالرحیم موسوی او د هوایي ځواک قمندان حمید واحدي هغه کسان دي چې برتانیا ته به د ننوتلو اجازه ونه لري او په دې هیواد کې به یې ټولې شتمنۍ کنګل شي. د لامی په بیان کې چې په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له یوې ناستې وروسته خپور شو، ټینګار شوی چې دا بندیزونه د ایران د ځواب ویلو او د هغو کسانو د افشا کولو لپاره یوه لار ده چې د دغو بریدونو تر شا ولاړ دي. د برتانیا جګپوري ډیپلوماټ ټینګار وکاوه چې لندن د خپلو متحدانو او شریکانو تر څنګ ولاړ دی او یادونه یې وکړه چې هیواد به د ایران د نه منلو وړ ګواښونو په وړاندې لازم ګامونه پورته کړي او د سیمې په کچه د تاوتریخوالي کمولو لپاره به فشار ته دوام ورکړي. د برتانیا په بندیزونو کې د سپاهي پاسداران د استخباراتو مشر محمد کاظمي هم شامل دی. د ایران د فضایی ادارې په ګډون د دو شرکتونو شتمنۍ او پانګې چې له ټکنالوژۍ څخه په کروز او بالستیک توغندیو کې کار اخیستل کیږي کنګل شوي دي. تیره اونۍ د متحدو ایالتونو حکومت د ایران د تیلو او پتروشیمي په برخو کې پر لسکونو شرکتونو محدودیتونه ولګول ترڅو د دې هیواد مالی سرچینې چې د متحدو ایالتونو لخوا بې ثباته کوونکې فعالیتونه بلل شوي وچې کړي. له بلې خوا د لبنان د سره صلیب اداره وایي چې د اسرائیل په هوایي برید کې په شمالي لبنان کې په یوه ودانۍ کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي دي. دا برید په شمالي لبنان کې د ایتو کلي په یوه ودانۍ شوی دی. د دې سیمې ډیری اوسیدونکي مسیحیان دي او د حزب الله ډلې له اصلي مرکزونو څخه چې په جنوب او ختیځ کې دي لري پرته ده. خو د اسرائیلي رسنیو راپورونه وایي چې په دې برید کې د حزب الله ډلې یو جګپوړی قومندان په نښه شوی دی. د اسرائیل پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم ورزو د کلیوالو خزو د نړیوالې ورځې په ارتباط باندې ریپورت ته د کلیوالو خزو لپاره اقتصادي او ټولنیز اسانتیاوې کمې دي. یوې میرمنې په لومړي ځل د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د کلیوالو بېوزلو میرمنو لپاره د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی. د دغه مرکز کارکوونکي چې د خپلو کورنیو سرپرستي په غاړه لري وایي د توکو د بازار موندنې لپاره مرستې ته اړتیا لري او غواړي د دې لپاره ځانګړی بازار ورته جوړ شي. تفصیل صادق رشتینی څخه اورو.
د لاسي صنایعو په دې مرکز کې لسګونه میرمنې په خامک، مری، وبدلو او نورو لاسي کارونو بوخت دي. پنځه پنځوس کلنه خدیجه چې د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسېدونکې ده، لس کاله وړاندې د خپل کور په یوه برخه کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړ چې اوس یې د کارکوونکو میرمنو د شمیر له زیاتوالي سره کاروبار پراخ شوی. خدیجه وایي د لسګونه زره افغانوی شخصي پانګونې په مرسته یې دغه مرکز جوړ کړی او اوس په کې شپېته بېوزله میرمنې په بېلابېلو برخو کې لکه خامک، مری، وبدلو، ګلدوزۍ او خیاطۍ کې کار او زده کړې کوي او له همدې لارې عاید ترلاسه کوي.
ما یو ځای کار کوي، یو میاشتنه تنخواه مې درلوده، لپاره به مې یو پوړنی ورغوي په مزدوري نه، بیا به مې ایښوی، بیا به د عینومېنې خلکو راسه غوښتی، بیا د احمد ولي خان کر مې خرڅوی چې بازار بې جوړ سو هلته مې وړله. یعنې داسې په یوه یوه پوړي نه ما سرمایه درې څلور لکو افغانو ته ورسوله. اوس د خیر سره دا یو انرژي مسې کومک راسره کړی و چې دا خونه مې په جوړه کړه، دا ماشینان د خیاطۍ، یعنې خیاطي مې مزداده، بابتنی مې مزداده، خامک مې مزداده، هر شیز ارکم د کارو شیز لرم چې حساب یې کده بیا باندې دیشته، د دې ځای د دیشته دا شپېته دنې.
بی بی هوا چې یو کونډه او د دې مرکز کارکونکې د وایي له دې لارې د خپل کور اړتیاوې پوره کوي. نوموړې زیاتوي چې دغه کارځای د ژوند د سترو اقتصادي ستونزو یوه حل لاره ګرځېدلې ده.
زه خپله کونډه یم چې ما نفسې دي. ما ته مشر زوی د 15 کالو راپاتې سوی دي چې یو وخت مې د بل یو د بل د کور کار کوو، بیا وزده یې دلته یو خیاچي کوو، یو په خیاطۍ اخته یو کوي سره بلر پرس موږ ته چې حکومت سمه موږ ته دغه رابرابره کړي چې یا معاش راکوي، یا یو سمه کارخانه رابرابره کړي، د یو کاروبار ځای رابرابر کړي چې موږ راځو. موږ اچمان غریبان د خپلو ګوله باندې وساتو، در به در د خمه خیاچي و د خمه کتوزي و دا کارونه کوي، یا د لاستیک انجینیم راولو د دې کارونه ورسره کوي، د لاستیک کار کوي. زه خپلم د خیاطۍ کار ورسره کوم.
نورې کارکونکې مېرمنې هم وایي له دې مرکز سره د دوی ژوند ښه سوی او کورنۍ یې له فقر څخه ژغورل سوي دي. دوی له مرستندویو بنسټونو او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د لاسي صنایعو لپاره ځانګړی بازار جوړ کړي تر څو خپل تولیدات په ښه توګه وپلوري او لا اقتصادي پیاوړتیا ترلاسه کړي.
کار خو زما لپاره ښه دی، زه تر اخره ناست یم په دغه خپل ګوت خپله کور یو ضرورت پوره کوم. د کوچنیانو مور یم، خاوند خو هر کیم د کار د کولو نه دی. دغه زو نورو ګرد سره ناست یو، دا خامکان کوو یا د څرخ کارونه کوو، په دغه خپل د کور ضرورت سره پوره کوو. کوچنیان مې چې مدرسې پیس هر شی دا اوس مې دوه کوچنیان ګر سره کې د سنټر راایستلي چې د پیس د نیستې څخه خالي مدرسې ته ځي. پیس نه نسي برابره ولای. موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته داس موږ د غریبان د پاره داس کومکونه وکړو، داس بازارونه سم کې چې موږ نه راخته یو اوري پکشي
موږ زړه کار ما سره چې دا کار مختبل است. موږ ته کار پیدا او چې موږ په هیڅ مان په ورځ خپل کورونه په ورځ سره یو کریرا په سیج غریبان خپل د عیال د واسطه نه لرونه پکا. موږ د حکومت سره دا غیر د چې موږ مو سره پاله کې موږ ته کارونه راک او موږ ته مارکیټ شو کې تاسو موږ کارونه ووځي پر مخ باندې.
د لاسي صنایعو د دې مرکز تولیدات نه یوازې په کندهار بلکې نور ولایتونو ته هم لیږل کیږي. د کنداري میرمنو په لاس جوړ سوي خامکي غاړي او افغاني کالي په ټول افغانستان کې ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله لاسي توکي د پخوا په څیر بازار نه لري.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
وربشو نورستان ته د لویدیز نورستان اوسیدونکي وایي د سړکونو د خرابوالي، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او په موټرو کې د ډیرو سورلیو او بار وړلو له امله ټرافیکي پیښې زیاتې شوي او په نږدې دوو اونیو کې دوه ډاټسن موټرې چپه شوي او پکې 20 تنو ته مرګ ژوبله اوښتي. دوی وایي له لغمان څخه دواب او منډول ته موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې تر څو یې پکې 14 کسان او لزګونه منه مواد موټرو کې نوی بار کړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالي، د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو زه دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي، همدغه رنګ زیات بار جګوي چې د دوی د توان او وسه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو له وجې نه په لارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. او بل طرف ته زموږ دغه د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. څو ورځې مخکې هم دواب ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطنه هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغرنګه پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوي دي چې 15 پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر 500 منو پورې مواد او له 1500 تر 2000 پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نومانی:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو
پنزلس او شلو پوری کسان نی برابر شوی دیر سلویخ منو پوری بار نی برابر شوی موتروانان حرکت نکه زمان غریب خلق پا هوتلونی که پراته زنانه ورسره مریضان ورسره سل قسم نور مشکلات ورسره ترلی حالتا پا هوتلونی که پراته زکا موتر نبرابره گی خلق نده برابر بار نده برابر
د لویدیز نورستان و سیدون که مولی نور احمد صاحب ازادی رادیو تاویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهتر لام ده په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخله تر منډل ولسوالۍ پورې فی کس 800 کرا دي او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه اخیستل کیږي. همدغه رنګه د یو منبر په سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو اخیستلو مخنیوی وکړي او همدارس د سرپرست حکومت له لوړ پوړو مسؤلینو غواړي چې ورته دې د سرکونو جوړولو غم وخوري. هڅه مو وکړه چې په نورستان او لغمان کې له اړوندو مسؤلینو څخه د خلکو د دغو ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو یادو چارواکو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ. د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکي په داسې حال کې د سرکونو خرابوالی د موټرو لوړو کرایو او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو رامنځته کیدو څخه شکایت کوي چې په نږدې دوه اونیو کې 2000 موټرې له سرکونو ښویدلي او پکې 40 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
هالند او سویس د زینو مجرمو افغان کډوالو د ایستلو پلان لري او په دې لړ کې سویس دوه افغانان ایستلي هم دي. په هالند او سویس کې میشته یو شمېر افغانان په دې اړه اندېښمن دي.
له سویس د دوو افغانانو ډیپورټول هغه هم داسې وخت چې د اروپا بل هیواد هالند ازبکستان ته د یو شمېر افغان کډوالو د استولو په لټه کې دی. د سویس عدلي وزارت ویلي چې دوه افغان کډوالي بیرته افغانستان ته استولي دي. د دغه وزارت یو ویاند وینسنزو ماسویلي دا افغانان د سویس کورنی امنیت ته ګواښ او جدي مجرمین بللي دي. دغه سویسی چارواکي دا هم ویلي چې له دې هیواده به ډیر ژر 14 نور مجرمین هم افغانستان ته واستول شي. اخو د هالند حکومت پر دې غور کوي چې آیا کولی شي ازبکستان خاني کړي چې رد شوی پناه غوښتونکي ومني که څنګه. د هالند د کډوالۍ وزیر ماریولین فابر د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې کابینه له ازبکستان سره پر موافقو د سلا کېدو په حال کې ده. په اروپا کې میشت یو شمېر افغان کډوال د اروپایي حکومتونو په وروستیو اقداماتو ناخوښ دي.
زه د دغه تصمیم په اړه باندې د هالند د دولت په اړه باندې یو څه ناراضي پدې يم چې هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني لارو راغلي دي او دلته ځان را رسولې دي که دوی هلته امنیتي ستونزه ونه لري خو خیر ګڼې نور ستونزې لري، اقتصادي، کلتوري یا نور ستونزې لري. نو زما غوښتنه دا ده چې که دوی سره یو څه د نرمښت څخه استفاده
دو افغان دوی سویس نه اخراج کړی دي. دوی تر 1500 سویس فرانک هم پیسې ورکړی دي د جیب خرچ په توګه، او 14 کسان نور هم په پام کې دي چې بیرته د دې هیواد ته خارج شي. په دې کې افغانان کوم افغانان چې په سویس کې اوسېږي ډېر اندېښنه لري، مخصوصا کوم کسان چې په دې وروستیو وختونو کې سویس ته راغلي دي، پدې کې فامیلونه دی، ماشومان دی، ځینې خزنه چې اواز راغلي دي.
تر دې مخکې جرمني د اګست په 10مه 28 افغان پناه غوښتونکي چې په جرمونو تورن وو په یو چارټر الوتکه کې افغانستان ته ستانه کړل.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورات قلم د ننګرهار ولاد شیرزاد ولسوال بن تاسو سره تماس کوم ورور دغه د ماجور په حساب باندې یو لند پیغام درته پرګدم ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بندیان دي او د چاته میشتې وتل چې یو کال وتل ټول لاړ د خوارې غریبۍ ته زخپلم لاړم به د مان $100 واخسته زیرا ولې غلم تقریبا د شوی چې څلور نیم میاشتې یا څه کم 15 میاشتې مال ته په زندان کې تیر کړ ډیر په بد وضعیت کې ور افغانان ته دي او کله دغه بار کې څه پروګرام جوړوي یا چاته دا خبر رسوي چې بل ځای خو منبی نه دی شکایت چتورور نه دی څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدر دی اته فامیلونه پکې بندیان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورو دغه بارکه دغه موږ شکایت خلکو ته ورسو ورو زه خپل لته ومه ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بندیان دي ورو دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري ورو او دی څه غم خوري
سلام ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته معلومات تر لاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلې شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات تر لاسه کول یو استوزمن کار باندې بدل شوی دی کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غا تلویزیون خبرونه کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبان هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي نو به پرې اواز دادنه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای اوسنۍ حاکم ادارې لوري چې خبرالو خپل سر ډول نیول او خلک ټکول او محدودیتونه پرې وضع کول او زندان ته اچول دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزارې چې اوس خبرالو مخامخ دي له دې سره به ډېرې رسنۍ وتړل شي او ډېرې رسنۍ به سانسور شي دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وروستۍ مسوده چمتو کړه
د یاد طرزالعمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او لیک کمیسیونونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځه مادو کې چمتو شوی ده
یو بل راپور کې به ووري چې د تخار اوسیدونکو په ځوانانو کې د چرسو د اعتیاد ډېرېدو په اړه اندېښمن دي
دلیل متوسدان ما
زده ناور دوستانو سره د ناس ته ولاړې له عمل موتات شو مصروفیت منو درلود نو کور ته براغل هر څه چې بل لاس راغل وړل مو او خرڅول ما او چرس په مخیره دي
دا چې کوم نشي مواد په موتاد میرمنو کې د زیګون پروسه ټکنی کوي په دې اړه مولا ډاکټر ګلاستر شریف یار سره مرکه کړي
دا نشي مواد درهم په عضلو باندې ناوړه اغیز کوي او بل اخره د دوی نورمال ولادت چي د زندوي او بل اخره د خطر سره مخ کوي
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو
والکه تل دی بل څه غواړي هغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د طالبان حکومت له نشه موادو سره د مبارزې کمیسیون وروستۍ مسوده ترتیب او چمتو کړه دا طرزالعمل چې په درې فصلونو کې چمتو شوی له نشه موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون اساسي کارونه د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې د وزارتونو وظایف او نشه موادو د تولید او قاچاقو سره د مبارزې په برخه کې مسؤلیتونه په ګوته کوي له نشه موادو سره د مبارزې تحلیلګران ټینګار کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له دوام سره پر یو وخت د کیمیاوي نشه یي موادو تولید ډیر سوی او د طالبانو حکومت هڅه کوي چې عامه ذهنیتونه بلې خواته واړوي د دې راپور تفصیل به زموږ له همکار څخه واورو
د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون د طرزالعمل نهایي مسوده چمتو کړه دا مسوده د منل کېدو لپاره د چارو د رئیس په مشرۍ د وزارتونو او ریاستونو استازو دوهمې غونډې ته وړاندې شوه د طالبانو حکومت د دې طرزالعمل چمتو کول له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون کې د وزارتونو او اړوند بنسټونو ترمنځ د چارو همغږي شي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې دا طرزالعمل به له نشه یي موادو سره د مبارزې په عالي کمیسیون کې د شاملو بنسټونو چارې منظمې کړي.
د یاد طرزالعمل مسوده د چارو ادارې لوی ریاست د کابینې چارو د انسجام او عالي کمیسنونو د ریاست له لوري په دریو پستونو او پنځه ویشت مادو کې چمتو سوی ده. په پکې عمومي احکام د وظایفو ویش، کاري تګلاره او بېلابېل احکام ترتیب سوي دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ جوړ سو چې د پخوا په پرتله تشکیلات محدود سوي دي. دا کمیسیون د لومړي ځل لپاره په تېر جمهوري نظام کې جوړ سو چې پنځه ویشتو وزارتونو او یو خپلواک کمیسیون یې غړیتوب درلود. د دې کمیسیون وظایف د کوکنارو له کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال سره مبارزه او د دې تر څنګ د نشه یي موادو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی، ابزګرو لپاره د بدیلو کښتونو په برخه کې د اقتصادي مرستو برابرول و. خو د طالبانو حکومت د دې کمیسیون تشکیل دیارلسو وزارتونو او یوه ریاست ته راټیټ کړي او له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې یې ډېر صلاحیتونه او مسؤلیتونه له اړوندو وزارتونو څخه اخیستي او د کورنۍ چارو وزارت ته سپارلي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت دوام او کیمیاوي نشه یي موادو جوړولو ته په اشارې سره وایي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د دې کمیسیون د بیا جوړولو د لارې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي او په دې پلمه بهرنۍ مرستې راجلب کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او تحلیل پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نه یوازې دا چې د کوکنارو تولید یې نه دي کم کړي، بلکې د دوی په واکمنۍ کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید هم ډېر سوی دی.
طالبا میخوان که به دنیا نشان بدن.
طالبان غواړي نړۍ ته وخیي چې دوی رښتیا سره د نشه یي موادو پر ضد مبارزه کوي او هڅه کوي هغه لاسته راوړنې د ځان وبولي چې پخوا یې بله بڼه درلوده. خو رښتیا دا ده چې تیر کال د کابل او بامیان په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو او ډیرو بزګرانو یې تریاک ټول کړل. دا مهال په جنوب، شمال او لویدیځو ولایتونو کې د تریاکو خرڅلاو بازارونه شته دي.
وجود داره.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو د دوام په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون له جوړېدو سره سم یونامه هم له طالبانو سره ژمنه کړې چې د بهرنیو مرستو جلبولو لپاره به ډېر ژر د بهرنیو ډیپلوماټانو او بهرنیو مرستندویو بنسټونو د استازو یوه غونډه راوغواړي. د یادولو وړ ده چې ملګرو ملتونو تر دې مهاله د دې غونډې دقیق تاریخ او ځای نه دی ټاکلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون وروستۍ مسوده چمتو کړه.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وله.
ادواد د تاریا کې راکد چې په دغم کې خطر
مغز د مون خراب کو او د مونږه پوچ کړو او خون د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د تخار ولایت اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې د چرسو احتیاط ډیر سوی دی. دوی وایي چې په دې ولایت کې ډیری ځوانانو د کار او مصروفیت د نشتوالي له امله چرسو ته مخه کړې او کله چې تنکي ځوانان په خپل ښار او کلي کې دا وضعیت ویني دوی هم نشو ته هڅول کیږي. په تخار ولایت کې اجتماعي فعالان وایي چې په ځوانانو کې د احتیاط ډیروالی د اجتماعي ستونزو په تېره بیا غلاو سبب سوی دی. په دې اړه به زموږ د همکار راپور ته غوږ شو.
په تخار ولایت کې د چرسو د احتیاط ډیروالی په دې ولایت کې د جدي روغتیایي او اجتماعي اندېښنو سبب شوی دی. په دې لړ کې ځینو ځوانانو ازادي راډیو ته ویلي چې بیکاري، د مصروفیت نشتوالی او د راتلونکي په اړه ناهیلي د دوی د احتیاط عمده لاملونه دي. د سلګونه ځوانانو له ډلې څخه یو هم روح الله دی چې څلور اولادونه لري. دی وایي چې د څو کالو راهیسې د ژوند د ستونزو او بیکارۍ له امله د چرسو نشو ته مخه کړې ده.
از روزی که می چرس
لکومی ورځی چې چرس کوم جسمی او رواني وضعیت می خنه دی، سردرد، ځان درد او در په در يم. اته اولادونه می دي لخجی او کورنۍ سره می جنجال او بد حال دی. چرسو ته لاسرسی آسان او ارزانه دی. د 500 افغانیو اخلو زموږ چاره پرې کیږي.
د روح الله خبرې د هغو زرګونو ځوانانو د غمجن ژوند بېلګه ده چې په دې موادو معتاد شوي دي. دغه ډول 45 احمد فرید وایي چې د لومړي ځل لپاره یې انډیوالانو له چرسو سره آشنا کړ او هماغه آشنایي د احتیاط او بدمرغۍ پیل شو. فرید چې د خپل وضعیت څخه ناراضه دی وایي چرسو نه یوازې دا چې د ده جسم او ذهن ته زیان رسولی دی، د کورنۍ لپاره یې هم لوی سرخوږی دی.
دلیل متاسدان ما
زده ناوړه دوستانو سره د ناستې ولاړې له امله موتاد شوم. مصروفیت منه درلود نو کور ته به راغلو، هر څه چې به لاسته راغلل وړل مو او خرڅول مو او چرس به مو پیرل. همدې چرسو زما روغتیایي وضعیت خراب کړی دی.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ډاکټران وایي که څه هم له پخوا څخه د افغانستان ځوانانو د چرسو نشه کوله، خو دا چې په وروستیو کلونو کې چرس آسانه پیدا کیږي او نسبتا ارزانه هم دي، دې وضعیت په ځوانانو کې احتیاط نور هم ډیر کړی دی. د خیرالله صالح په نوم یو اجتماعي فعال ازادي راډیو ته ویل چې د چرسو په معتادینو کې باسواده او روشن فکره ځوانان هم شامل دي.
اکثرشون روشن فکر هستن و اکثرشون تسلیح کردن
دیره روشن فکر او باسواده دی خو بیکار دی او آن کورنه تری پازاب دی دیره توی پروانی ستونزو اختشوی او طولنه دستونزو سرمخ کردی اکثریت غلاوی هم دوی کوی زکر پخپل حال خبر ندی او دا در طولنه او کورنه لپاره لوی ستونزه دا حقا ما شما چی در دوی ترسنگو سیگی پرتر بدبخته بلچه نزده کوی
بدبخته زیاد نمیگیرن.
د تخار ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې ډیری جرمونه معتادین کوي او دا مسله اوس په وی جدي اجتماعي ستونزې اوښتې ده. د تخار ولایت اوسیدونکي په ځوانانو کې د چرسو د نشو علت د کار او مصروفیت نشټوالی بولي او اندېښنه څرګندوي چې که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي، روغ ځوانان به هم نشو ته وهڅول شي او په دې ولایت کې به د چرسو معتادین نور هم ډیر شي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د تخار اوسیدونکي په ځوانانو کې د چرسو د احتیاط ډیرېدو په اړه اندېښمن دي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ پر مهال د نشئی موادو استعمال د زیږون پروسه ګډوډوي چې په نتیجه کې د معتادې مور زیږون د عادي ښځې په پرتله سخت او کله کله د ماشوم د مړینې لامل هم کیږي. دا چې کوم نشئی مواد په معتادو میرمنو کې د زیږون پروسه ټکنۍ کوي، په روغتون کې د زیږون پر مهال د احتیاط پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغېزې کوي، او د یوې معتادې ښځې زیږون له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري، په دې اړه مو له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د نشئی موادو استعمال پر امیدواره میندو کومې ناوړه اغېزې کوي.
د نشئی موادو استعمال په حامله ښځو کې ډېرې ناوړه ستونزې راولړولی شي. اوله دا چې دغه کوم ماشوم چې د دې په نس کې دی، د هم مستقیما د مور د احتیاط سره معتاد کیږي، او بله خبر ده چې د یوې معتادې مور ولادت سخت وي، نظر هم ښځو ته د ماشوم د سخت یا د غورځېدو سبب کیږي. ماشوم د پریماچور یا د وخت نه مخکې پیدا کېدلی شي. ماشوم وزن د نظر کم پیدا کېدای شي، ماشوم د سوی تغذی په شکل یا د غذایي موادو د کمښت په شکل پیدا کېدای شي، همدارنګه ماشوم معتاد پیدا کېدلی شي. دوی باندې د درد دواګانې کار نه کوي، دوی باندې ها دوا چې د رحم د تکلس او د ماشوم د ولادت د پروسې د تیزوالي سبب کېږي هغه دوا هم په دې اثر نه کوي. د دوی د لنګون یا زیګونې زنډنې کېږي او په څومره چې وخت لازم وي په هغه وخت سره د دوی کوم سرویکس چې دی چې د ماشوم دپاره باید خلاص شي هغه نه خلاصېږي، ځکه دغه نشه یي مواد د رحم په عضلو باندې ناوړه اغیزه کوي او بالاخره د دوی هغه نورمال ولادت چې دی زنډوي او بالاخره د خطر سره یې مخ کوي. او حتی دا چې بعضې وخت کې مجبوریږي ډاکتران چې دوی ته عملیات وکړي یا سرجري ورته وکړي. کله بیا چې حامله ښځې چې معتادې وي د زیګون په وخت کې انالجیزیک یا د درد دوایانې کار نه کوي، بل هغه دواګانې چې د رحم د تقلص سبب کېږي هغه دواګانې په دې باندې درست اثر نه کوي او بالاخره د دې زیګون د مشکلاتو سره مخ کېږي.
کوم ډول نشه یي مواد معتادو میندوارو ښځو کې د زیګون پروسه ټکنۍ کوي؟
اکثر نشه یي مواد د زیګون پروسه زندنی کوي، خو په تیره بیا د پین خاندان یا د تریاکو خاندان چې کاغه هیروین وي او یا اپین وي یا مورفین وي یا پیتیدین وي یا کوډین وي، دغه دواګانې چې دا د ټول بدن په عضلاتو خصوصا د رحم په عضلاتو باندې ناوړه اغیزه کوي او بالاخره دوی ولادت پروسه زندنی کوي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ کیږي.
ډیری معتادې ښځې چې د زیګون لپاره روغتون ته مراجعه کوي د خپل احتیاط کیسه نه کوي. د دې خبرې پټول خپله پر مور او د هغې پر ماشوم کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کومې مورګانې چې معتادې دي او حامله دي او دوی چې کله شپخانې ته ځي واقعا دوی د خپل احتیاط یا د نشه یي توکو د استعمال کیسه پټوي، نو دوی دپاره هم خطر دی، ځکه چې هغه کارونه یا هغه پروسیجر یا هغه پروسې چې دوی ښځو دپاره لازمي دي هغه ډاکتران په نظر کې نه نیسي. او بل هغه چې د دوی د ماشوم دپاره په کار دي، مثلا کله چې ماشوم پیدا کېږي ماشوم هم معتاد وي او هغې ته یو سلسله ډېر مشکلات لکه سا بندش اپنې چغې جاړه فریاد دا شینه ډېر وي، نو کم امور احتیاط پټوي دا د دې دپاره خطرناک دی. هم د دې د لنګون یا د زیګون وخت زیاتېږي او هم د ماشوم دپاره ډېرې ناوړې ستونزې راولړي.
د زیګون پر مهال د یوې معتادې ښځې خدمات له نورو عادي ښځو سره کوم توپیرونه لري؟
د ولادت په وخت کې د یوې معتادې مور او د عادي مور چې مواد نه استعمالوي او نشه نه کوي ډېر فرق لري. د زیګون پر مهال د معتادې مور زیګون زندنې وي، اوږده پروسه نیسي، عضلات شخ وي، عضلات په اسانۍ نه نرمیږي، بالاخره د دې ولادت زنډیږي او د ولادت د زنډیدو سره دوی ته نور ډیر مشکلات پیدا کیږي، ماشوم ته مشکلات پیدا کیږي. کیدای شي چې ماشوم د اسپکسیا سره مخ شي، یعنی د اکسیجن د کمی سره مخ شي، او کله چې پیدا شي کیدای شي چې هغه ونه ژاړي او بالاخره هغه ته مغزي مشکلات او یا پلج او یا نورې داسې زیاتې ستونزې پیدا شي. چې معتادې ښځې لنګون یا زیګونې سخت وي، په اسانۍ سره د دوی سرویکس یا کوم هغه ساحه چې هغې نه ماشوم راوځي هغه سخت او ریجډ وي، نو د دې په خاطر باندې دوی د زیاتو مشکلاتو سره مخ کیږي نظر نورمال حامله ښځې ته.
که کومه معتاده مور د زیږون پر مهال خپل احتیاط پټ کړي، آیا داسې لارې چارې او معاینات شته چې له مخې یې ډاکتران په دې پوه شي چې دا ښځه معتاده ده او باید د یوې معتادې غوندې چلند ورسره وشي؟
بدبختانه کله چې یو مور شپخانی ته ځي یا روغتون ته ځي اول خو د دوی خپل احتیاط پټوي، بل خبره ده چې که ډاکتران هم ډېر اکسپرت نه وي او تجربه ونه لري او د هغې د چهرې او یا د حالت څخه پوه نه شي چې دا یو معتاده ښځه ده، ولې داسې ټیسټونه شته دی چې د یو مور احتیاط معلوم کړي، یو ملټي ډرګس ټیسټ
ورته وای چې د یورین یا ادرار کې کیږي او هغه دا معلوموي چې دغه زنانه یا حامله مور په کوم نشئی موادو روغ دي. دا بالکل د دې امکانات شته دي. خو دغه ټیسټونه اکثره په هغه شپخانو کې چې معتادین وي هلته کیږي.
معتادو ښځو ته متوصیت څه ده تر څو دوی د زیږون پر مهال له ستونزو سره مخ نشي؟
محتاد خزې یا خویندې باید اول خو کوشش دوی باید وکړي چې مخکې د دې نه چې دوی محتاد شي باید کوشش وکړي چې مخدره توکي یا نشئی مواد کته کړي او که کته کولی شور نه شي نو عقلن باید کمی کړي. او د حاملګۍ په صورت کې کله چې دوی حمل اخلي نو په یو دم باندې دوی دوی هیڅکله نشئی مواد نه پرېږدي، ځکه چې په یو دم د نشئی موادو پریښودو خپله مور ته او ماشوم ته هم ستونزې راولاړولی شي. نو کوشش دی وکړي چې دوی لکه د نشئی موادو مقدار هم کم کړي او ورسره دوی باید دفعات هم کم کړي. مثلا د ورځې درې څلور وارې د نشه کې کوشش دی وکړي یو ځل کې کمه دي کې مثلا یو ګرام یا نیم ګرام یا د استعمالې د هغې نه دم کوشش وکړي چې کمې کړي. یعنی هم د نشه باید دوی ښځې کمې کړي او هم د نشئی وخت ټایم هم باید کم کړي چې مثلا که درې ټایمې یو ټیم ته دی راولي. داسې
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتادې مور لنګون ډېر پیچلی او خطرناک وي.
د نشئی موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړی خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شي کار لري او غواړي چې هر څه تجربه کړي، خو په ښه او بده نتیجه پسې نه ګرځي. دا یوه ورځ له خپلو انډیوالانو سره میلې ته ځي، خوښیو خندا او موسیقي او چکچکو باغ پر سر اخیستی وي. په دې وخت کې یوه میلهوال له مجلس څخه ولاړیږي د باندې وځي او وروسته اسلم هم ورپسې ورځي. بس له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې اسلم ولې او څنګه بدمرغه کیږي او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا، څنګه د بنډاره پاسې جوړې او دلته آواز ناستې؟
اسلم جان، دلته سګرټې وهم.
نو شجان، نو شجان،
ته نو شجان بابا، ته وایې چې ته وریجې او غوښه خورم.
خوند خو ښه درکوي، دا نو هسې اوس ماته وایې.
د خاورو خوند والا که لري، خوشې چټي شی دی.
نو چې خوشې چټي شی دی ته یې ولې وایې؟
یاره، که رښتیا درته ووایم نو سخت پښیمانه یم، خو څه وکړم، ځان نه شم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دان دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نه شي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې، خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ماته هم یو دود راکړه، ډېر صفتونه مې اورېدلي دي، نن به زه هم خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري، خلک هسې چټي خبرې کوي. آسې ځان په بلا ماخته کوه، سبا به تا ته هم خلک چرسی وایي. دا بدنامي خوښه ده
کاکا. ما کله وویل چې زه چرسی کیږم، بس یوازې نن څکوم، غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري. دا
نوم دې ورک شي، خوند دې ورک شي، چرس به څه وي او خوند به یې څه وي؟
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي. ما ویل چې زه یې هم یو دود زه ووهم چې دا اوس کیسه څه ده.
والکه، ما خو درته وویل چې زه شل کاله کیږي چې څکوم یې. والله که یا خوند لري یا خوشحالي.
خیر، توکل په خدای، امتحان به یې کوم، یو ورځ خو نه چرسی کیږم.
والکه، ته له دې بلا څه غواړې؟ هغه ده میله ده، موسیقي ده، یاران دي، بنډار تود دی. ته درځه، زه هم در پسې درځم.
ته اوس یو دود چرس راکړه، میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی، خو ته چې شلی زه څه درته ووایم؟ دا دی واخله،
ته راکړه چې نن ځم درز مرینه کوهم.
بس دا والک بس دا خرابوی دی ام دمرا بس دا چه صبر که کاکا تو روز دخو می یودودم نده کش کرلا لکو می پریده چه سام خوانتی و اخلم
نو چه زما خبره نمانی زخ پل کار کوا روز دا با پوشی چه دخوان پر زی پا بلا اخت شوی
رازا
رازا رازا صبر خانه وای سدی ویل
او جنرال صاحب
خا وای څه خبره ده
جنرال صاحب ستاسو لامر سره سم ولخر ټول متادین را ټول کړ
خا سو نفر دي
صاحب 50 نفر دي
ډیر خا
اسی نو متادین ډیر دي خو یواز هغه متادین مو را ټول کړ چې کور او ځای نه درلوده اکثریت په مردارو لختیو کې او یاد سره کونو پر غاړه اوسیدل
بیچارگان
او بل دا چه دا آغا موتادین دی چه اکثر ناروغان او دوم را کمزوری شوی چه بیخیل زای نشی خوزه دای
تی دی نمونو لس راکا؟
آن دا غدا شد
خا اسلم ولد الاداد اسلم دا دا چیر تا دی ها ها دا دی دا دی پیدا میکا
جنرال سب چوک با پیدا کر
دی اسلم پنو میو پودری می پیدا کر
سب دا اسلم پودری چوک دای
دلته یو میاش مخ کې یو بډه خزر اغلی و ویلې زوی مې یو کال کې چلو کور اورک دی
خا خا سه
ویلې د زوی انډیوال راته ویل چې په نو شوخته شوې ده دې بډه بیچارهګي ویل ما چهر سمره کوشش وکه پیدا مې نه ک
خا خا بیچاره
ویلې تاسو مې د زوی په پیدا کولو کوم رسره سره وکي عکس یې مراکه ته درګه چې زه عکس درخاره کوم ها عکس یې داده ته وګوره چې هغه الګ دی که بل څوک دی ها عکس داده
تیرا دی خو که چیزی یواری او گورم
ها داده واخله
آها آها بلکل هم داده سیب هم داغ اسلام ده
تا مطمئنه چی اسلام هم داغ ده
و جنرال سیب زب سلو که سل مطمئنه ما چی هم داغ اسلام ده کت مت هم دا زوان ده بس یواز جر شوه او خیران شوه ده
تو بدرگه چیزی مورت زنگو هم چه غورک زویده پیدا شو
بله
السلام علیکم
و علیکم السلام
ته دې اسلام موري
زه اسلام موريم
زه جنرال کرم خبرې کوم په یاد مودي یو مې شمخ کې چې راغلی وي چې زما زوی ورک ده
او به خنه په یاد دي زما په څه څه دي
ستا زوی مو پیدا کړ راشه در سره بوېزه
کور په اند سم بچي خدای دې د بچو لا کوم وساته
بس په خیر راشه د خدای په امان
په مخ خمسه جنرال صاحب
دازا دی رادیو درنو اوریدونکو مننه چې د زهرو کاروان خبرونه مو تر پای را سره واوریدله لازا دی رادیو سره پاتسي او له نورو خبرونو څخه خوند واخلي
د زهرو کاروان
परे दे हसीने सरगे दे रंगीने दे न्यासबीने दे महीने शुंडे दे त्रस्कोने आओ परे दे हसीने شوندولا زیدار چاشون دولا ستا گوتی سپین سپین سرکی دی رنگین دی نیازبین دی مہین شنڈ دی ترسون او خبر دی حسین کیڈا کے چالا پینے پینے چالا لا پیڈا کیڈا کے چالا پینے پینے سرگی دی رنگینی دی نیازگینی دی مہینے شنڈ دی ترسونے او خبر دی حسینے رنگ دزڑا